سلام وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پیل په خبرونو کوم د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماينونه او ناچاودلی وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سکال ل جنوري څخه په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د دې کمیټې په وینا د ماينونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروري دي. هغې ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لورې په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنی قومنداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل
په دولاینه ولسوالی کې د شزو د توقف ځای د نشټون لکبل د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېدا او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دسمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لورې اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله بشری اړتیا او د زیاتیدو مسلې ته اشاره کړي چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څخه تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرسته وی.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر په 28 له انګلستان سره د تراغ مخ کې دوه تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنگلاديش سره لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلې ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاک کوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د آزادي اروپا آزادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمېنې بشکیک کې یوه ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادي اروپا راډیو د قرغزي څانګې آزادیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیګ اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمونکي ګواښ وکړ چې د ازادي راډیو په خبرې لانو به تیل واچوي او له زور بور سره کار وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغه ګواښونو ته په پام ویلي چې د ازادي راډیو خبرې لان له چانه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي راډیو کارکونکو ته ګواښ کړي. رابشو اول مطلب ته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوای او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وایي چېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ورزیات کړي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقرری ورغوشتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې چیرې له خلکو پټ ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړي دی. دی وایي
تاسو ته زوې اطمینان درکو ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوستې دي. هغه مې علما او تېښې دي او در نظر یې تېرو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومتونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام سلسله جوړو.
د طالبانو مشر هله څرګنده کړ چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلاده د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر پسترګ نه بلکې د فرصت پسترګ وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو ور بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا عبت الله اخندزاده وایي د ټولو وزارتونو لوای او قوانین خپل ملایرنو ته سپارلی چې وایي چېړي او کده شریعت خلافی غلغ وکړي. اسمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاون سلاودین سیدی سره مرکه کړی او لمړی ورته ویلی آیا فکر نه کوي چې ملا عبت الله اخوندزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي؟ د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د څوارلس پنځلس میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو او د حکومت قوانین باید د تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصول سره برابر دي کنه دي راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی. څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یو هفته حد اکثر 15 ورځې کې شوه وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه، او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولتداري لمخې مشروعیت نه لري، هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د 15 14 میاشتې وخت ضایع په افغانستان کې لا قانون حالت وو او دا خبره منګه د حواله ورزنه کوله. په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بدرایت حاکمیتونه او زور واکان یا هغه څوک چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې هیواد کې شته دي نافذ دي په استثنا د هغه قوانین چې منګه ملغا کوو. امدا اوسم باید مخکې د دین چې د خپل نتایج ته ورسیږي دا باید اعلان کړي پدې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تر قوانین ملغا دي، نوي قوانين نشته او دا د منلو وړ نه دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د دې دولتاري په مورد کې نه سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلات سره او لا قانوني سره مواجه کړی ده.
د سه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چې لوشه د فقر دی د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي د بدې اسلام زیات لارې وي او کدا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شي وي دې ته ډېر پام پکار دی.
د معلوماتو لمخې د ملا هیبت الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیون ها او افغانۍ دي په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاری ده. دا د امیر د اسلام، دا د خلیفہ د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی او په ډیرو مواردو کې د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملا هیبت الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتي دي چې نه عمري عدالت ورته ویلای شو نه اسلامي عدالت ویلای شو. او سره دا دی هم د ملا هیبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی د چې د قوانين راغواړي او په خپل خوا خباندي جوړوي چاته ور کوي په کم صلاحیت ور کوي د هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان د بحران سره مواجه کړي دي مواجه کوي او زمونږ غبي زوګ دي
د نظر خاون صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک البته ملا هبت الله خونزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین ورغختي او که د دب خبره د شریعت خلاف لغوه کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړه شوه. تفصیل اسمت سارون ورکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبرېدو لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوالې شمنې په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزې ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هېواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هېوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هېواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقدامات ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هېواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږتنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغې آزموینه کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هېڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور پازموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم پازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې پټه پیځان او ماتزړه خوله غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا زمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اعتماد دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو مخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله
د کاج ښوونیز
مرکز لټپیانو څخه يم لاس می جو بل دی خو بیا هم زه خپل هڅه ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم زه چې له دې پیښې څخه ژوندې پاتې شوم هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلې دی نو موري آزادی رادیو ته ویل چې خپل ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیز کې د کاچ پر خوانیز مرکز په برید کې ووژل شوې نو موري تر آزموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا آزموینې ته بشپړ چمتووالی لري
خیلی کوشش میکنم که خود
قوی تر بگیم. موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو
دی غو کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوی دی د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوې د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی سهیلا حیدری آزادی راډیو چې خوري له خواندي څخه عمومي اول نمره فارغ شوه او د کانکور آزموینه ته په بي صبري سره پته ماوه چې خپل د خوښي وړ په انځي ته بریالي شي
زه ډیره خوشاله وم چې خور می د کانکور آزموینه ورکوي موږ د هغې د آزموینې پایلې ته پته مو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي موږ د هغې خوښۍ او مسکا پته مو خو د هغې خوښي مو ونه لیدل زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي خو خور می خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې درې پنځوس تنه وژل شول او یو سل لس نور ټپیان شول وروسته له هغه چې د میزان په څوارلسمه د افغانستان په درې دېرشو ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقي آزادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې دېرش زرو کسانو برخه اخیستې وه خو ښاغلي تقي ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کو د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی ان ایرنوخ پلکړه د دې د هنر پاړه می استاد نجیب منلې پښتله
ما د دې لیکوالی لیکنې په خو هم لستی وی اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې ادنه بیرته تر حضرت تازه شوله او بیا می هم یو نظر پی واچو
د افغان ادبي بهیر د وی غونډه حال درکو د چاپریال پاړه مو د کتاب له چاپ خبرو له ډاکټرې نگین کارګر سره شخیدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې
یو نفر باید ذکر کوم چې افغان او څوک په افغان داسې
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد زما ولې درد چې دا دغه پرسن کې خوره اندې کوي شم
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر اخیستې
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي
او د نورستان د دوه لارغونو رب النو نقلونه درته کوم
د کلشق قبیلو دوی ربونه و اند او د کچی قبیلو ربونه و د گویش په نوم باندې
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی ان ایرنو خپل کړه دوه تا کلن ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډنی کراون کیږي چې له سکم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده د جایزې قیمت هر کال دغه پیسو مخ ټاکل کیږي چې د الفرید نوبل بنسټ په هغه کال تر لاسه کوي کچرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوه ملوی جایزه ده خو د مانوي اهمیت لاړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمن جایزه ګڼل کیږي د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو میډال او د سویډن د پاچا لوري یو ستانلی کم سپارل کیږي د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي لپایله تروسه د نوبل د ادبیاتو یو سلو دوه جایزې نارینه وخپل کړی دي او ولسی میرمن واخیست دي. خو په تیرو لسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. پنځه جایزې میرمنو ترلاسه کړی دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینا سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا، او بیا مې یې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زاړه یادونه بیرته ترې تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د
جایزې
والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو ویل د محروم طبقه د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبق کې په ډیر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په امدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وزي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتای تاسو ویل ډیره دقیقه او ډیره ښکلې ژبه ده، ډیره ساده ده. یعنی د په ډیره سادهګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغه سي دي. رښتیا هم په هغه کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخه جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکلې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د پنځلسمې غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی را سره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درکوو خپل ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلي موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیوت کله دا نظر باندې کو دی وایي چې کله موږ احساسات استفاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په شعر کې، باید خپل احساسات لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو، داسې یو څه وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا د داسې خبره کوي چې داسې ما یو څوک راغی قهرجن سړی راغی داسې شیشه یې ماته کړه، بلکې دا وښیه اوس که ته وایې یو قهرجن سړی راغی شیشه یې ماته کړه او توندې خبرې کول، دا د کلمو یو انتظاعي مفهوم سو، یو بیاني حالت سو. دغه لوستونکي نه درشي، دغه لوستونکي احساسات نه، بلکې ته دا وښیه. مثلا داسې ویلې سي کړس سو شیشه ماته سو، ور ومې کتل د سړي سترګې له سرو رګونو ډکې وې، له خولې لاړې بادې دي. دا شی یو تصویر پیدا کوو، د تصویر یو حرکت پیدا کوو، دا خپله لوستونکي احساسوي. که ته ورته ونه وایم چې دا قهر جان، بلکې د قهر حالت خپله لوستونکي درکوي.
یو شمېر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطرې کرکټر ته یو صفت کارولی دی، او همدا منلې صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي. خو کرکټونکي دغه لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی، ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوښم. دا درد الفاظ نشي بیانولی، خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي، ډاکټر یې ژغ واوري، مړاو سترګو ته یې ځیر شي، نبض یې وګوري، نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی. خو په حقیقت کې نه لیکل، نه لیدل، نه اورېدل، نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري. د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې. د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې. له دوی مننه او د هم د دوی شعر.
ستا پاستا پاستا لاسونه لوري خمونر مزلفه لا آرام اوکیانوس جوړې ها اوبلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته حیرانه وایستا حسن سوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمی باڼه دې واه وا لنډکۍ پیکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو زه منم چې کمه نه یم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را توایه نه پوهیږم چې بچوي ته کوي په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوي الوزه لسپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایه ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستای نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی د وایه ستور مزلې را توایه آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړلې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تک دی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو. شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډېر اړتیا ورته لري. د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ 14 هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی. فریدا سیال راپور لري.
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو. په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی. د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی، دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده. په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی؟ اسماعیل لاروی ازادي راډیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي، خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې. موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیز مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب او د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوي وي چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم سي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه خغلې عرض وای.
په لومړي پسل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم پسل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې، د چاپیریال ساتنې د اساسات چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړی دی چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب ترشپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورځنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ترشپاړي. د تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت استنونه انګلیسي ته ترجمه کړي چې دا کتاب د مای پین از د وینګ اف د برد یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان شجینه لیکوالو دربشت استنونه راغون شوی دی. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید د فکر کوم چې افغان اوسي که بل افغان داسې، او د هغه احساس چې څرنګه کم په دې ته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د پروسې مرسته وکړله. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسېیان شته چې اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیوه ته واده کېږي. دا ورته ډېره جالبه ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانان شته، لکه یوه کیسه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکره او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړې دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې نیولي دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې ویل دا او داسې فیمینزم خو انت افغانستان کې شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري؟ داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر را نشي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، د ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنې دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په محل کې لږ کنفیوز دغه یعنی مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې تر پوښتنه پوښتنه کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله ای ساده لیکل شوی ولې جوار موضوعي، هغه بیا موږ د دې تر پوښتنه بیرته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا مثلا افغانان په کیسه کې د سلیکي زه پاتیدم او نګنجان ته مې د سوویل، په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته مې وویل
دغه ستونزو سره مخامخ نشو.
نه ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی، د ورکشاپونه کې هم ماج باړه کوله افغانانو خو تا په پښتو وبدري د ورکشاپونه وخت کې د لیټر د داستان د لیکلو او ساختمان بیانیدو ورته ویل چې کداغه چې یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص اخوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي نثر کې دغه سی اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي، لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو. داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لوی برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوړي داستان مختوړي خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه داسې چې داستان مختنوري یعنی یو اضافي جمله هلته هم تر سترګو کیږي څنګه په دې ژباړه کې داس شان هم ول
او هغه شان دی په لومړی ژباړه کې مونږ ته کله چې لومړی ژباړه اوس بیا اډیټر سره په اړه بس چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز اډیټر د افغان مېګون سره په واتس اپ کې موږ په ټلیفونونو کول لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او اډیټر بیا دوی نظریات ورکول د ایډیټر نظریات همیشه از دې وخت لیکوالانو خو خوال یا کله به سره موافق نو نو دا که څه د بحث لاندې به قصه وشله بیا به دوی هم درافت پیدا شو نو هم درافت نه پات به درېم جوړ شو نو دا که څه یو پروسه وا
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کې سي ایډیټ شوی دی بیا ایډیټ شوی دی بیا په انګلیسي اوشتي دی هم داسې ده
نو دا د لې د چې دی یو اول نه درافت د دوهم درافت د دریم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دا غسي تغیر کیده
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده لورین یې مننه دا کیسه سره و
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل جلې په خپل ځای کې را کېناسته د کړکۍ پرده یې چوله کړه د باندې لا هم تیاره وه د بیرته سر کې خود د وره د سکیر وخوځېده لا دالیز نه د ښځې غږ راغی حسنا ویښې یې نجلۍ اړخ بدل کړ په خوبولي غږ یې وویل هو در وځو نجلۍ ولاړه شوه دواړه لاسونه یې په ملا ونیول هرغېمه یې وایسته تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل اوی ویل لیمی ولی می راوی خشا امتحان دی هیر دی جلی و خوزی دا سترگی رو نکلی امتحان خو نح بجی دی تروس خوش بدا تا دی باندی و گره سحار دی حالا منز دی وکلا لگ درس با ووایو دوالی دی باندی و واتی سحار آتنی میوی دوی انجونی لیوی خلی دروازی رو واتی پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل خای څه به یې لوستل ورسته د نورنجونو سره یو ځای شوې د ټولو په شونډو مسکاوي خورې وي دوی وه تالار ته ورته ځای ته ننوتې نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې امبولانسونه ودرېدل هماغه دوی نجونې د ټولو تر مخه راوېستې په وینو لت پت وې د بیروبار لمنځه یو سوي ناره راغله. دواړه شهیدان شوي دي، هغه نوري راوباسي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
آزادی رادیو یاد به مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلې. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یو خاطره سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار ته 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لارې مې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه خو خطې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لنن د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدی باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کې به چهونري پس وغوړی شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوند ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له دې څخه به وور
دا پښتنه سخته ده چې د تداول پښتنه راسیده چې جواب نه لري زما په نظر. اور دا څه چې هر انسان یو درد لري، دا درد دین راځي چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. او دا ما کوم درد چې دا یاد ټولنې درد زما او زی درد چې دا دغه زه پرسم کې خوڑان دی کوي شما.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، لدی سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې دغه د زړه درد مسپک شي، هغه ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انځور نو وروسته نو ماته ډیر سي احساس راکی، ځکه چې یو خدای یادگار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد سره مسپک شو. او بل دا چې تورنې ته مې یو شی ورک، هغه نو د دې پر لری شي دغه د ما کوم درد چې یا د دې کوم درد چې منظور کړی دا چې دې څنګه د هیڅ کی
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس باسی او د زړه درد سپکوي، لیکن بلی خواته خو بیا دسته چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه راځي چې نه سپړل کیږي، یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس د اظهار قوت یې نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار وم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانی یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي، کنه بیا نه ما سره مبهم حالات کې پاتې شي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالانو او شاعرانو هم لري، خو په ګډګر کې هم داسې چې ما شاید کړي مې هم دي. داسې ځینې داسې تبلوګانی یا ځینې داسې دردونه دي چې ما پورې بيخي فردي دي، یعنی نور تمنه دی وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې سره رسموي او د فیسبوک لاره هم ل خپل لیدونکو یا ل خپل دوستانو سره شریکوي، کله په رنگ قلمونو باندې او کله هم دو بو رنگ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر دې څوک تعقیب کیاو کنه؟ تاسو لپاره د مرحله کې یاسي چې غواړي مختلفه خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي.
زه به مثال ورکوم، موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي، په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې د حکومت یو کچې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې د ځینې دردونه داسې چې پنسل کې انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې تصویرېږي کنه. نو داسې یو کوم ځان نه ښکړې ده چې ټول مارې نه ویلې دي، خو به تر دا ده چې سړی باید یو کار وکړي. او د رسمې لپاره لمړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي دغه نور رنگونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولای شي، مثال ورکولای شي د خپل کومې تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړې دي، مثال د هلمند دی، وغه مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلې او دغه
تصویر کوم پنسل باندې ښاو کو بل د پنسل داسې کلاسیک ونت مور ده کنه سړی مازی ته بیا نوستالوجی ته ستنې د پنسل یعنی اصلا کې دا چې هر رنگ او ځان ته خوند لري ځان ته رنگ لري ځینې لیکن کې دا سی شاید شی غا پنسل سره ډیر علاقه ولري ځینې ممکن وي غا د اوبو رنگونو سره ځینې شاید غا د روغنی رنگونو خوختي نو انزورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطره چې رسم په افغانستان کې په تقریبي ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتله کو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو نو کچرته دی اوریدونکو په خوشی په سولار سي فکر نه کوي چې لخپلو دردونو بل لري شي
دقیق اندازته چې په لستون کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هسي دلته ماده لستون کنه هغه لستون کې مراد دي چې هغه د دقیق لستون کې دي اغه تا مجبوری چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکې او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورکوي چې ځینې لوستون کې کنه دقیق لوستون کې چې تا شعر نه دی خون هم خپل غلار هم درته سي نیمه د فهم دا چې دقیق لوستون کې یا کر لوستون کې ذرک لوستون کې یا لیدون کې دی ما دې رسامه کنه نو هغه نزی الهام خل ماته تشویق را کې ماته ډاډ را کې شي د غلار مسته بیا
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه وره
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستای دی نظر لته سره شریک کړم غزنی ته مخه کو هلته په روسیو کې یو شمېر ستکونکو تاریخي ځایونو ته ورخلي
نو لاس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکو دی د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاه سار ترغلی
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګ عامه کتابتون نه بالاه سار نه امنارونه ملیدنه وکړه
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی عبدالرحمن وای د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډي او جنو نورو تاریخي ځایونو په اړه په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړی وو خو دا لومړی ځل دی چې ځینی مخامخ ویني هغه زیاتوي د خوشاله احساس کوي چې له خپل استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري
زما لپاره په خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه په خپل د غزنی هغه بخوانی خار یا بالا حصار سی تر ټولو ډیر زیات بخوانی تاریخ لري نو په همو خاطر باندې زما لپاره ډیر جالب
د غزده کوونکو غشتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابدو په اړه مناظره جوړ شي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي دا په داسې حال کې چې په دورستیو کې د جنو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي ترڅو له هغه څخه لیدنه وکړي او په اړه د استادانو لوري معلومات ورکړل شي اسد الله کملزای په غزنی کې د وی خصوصي لیسې د تاریخ مضمون شون کیدای نو موري د غزنی تاریخي منارو ته د خپل لیسې یو شمز د کوون کرا واستی دی دای وای دات و هم زلدی چې د خپل لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي
موږ لمړی آرشیپ او بیا موزیم تلاړو د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه ملیدنه وکړه ورسته لا غیب یا زوړ خار او بالا حصار ته ورغلو هغه مو ولید د واغه تاریخي مانی او پاتشون مو قتل له هغه ورسته اوس راغلیو د منارونو په سیمه کې او د غلط محمد زتی سپور پای ترسي
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه په هني سفرونه ګټور غني او د زیاتې دوه غشتنې کوي په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هو تکوایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي نو مولای وای تر اوسه چې د کومولې سو شاګردان ورته راغلي لا هغه سره امرسته کړی دا
دوی مخته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوي بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالا حصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسو او حملته لارښوونه ورته کوي
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبیده، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد په خپل لاټ شیغه جینو ته هغه پیښې چې سوي دي د لنزدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پیښې په ځوندۍ بڑه د مخې ته راځي، نه یوازې د زده کړې په شکل کې، بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلق ورته راځي، هغه اوس وچ دی، د یهودانو د ټول وزن کم څه دی. د دې یو غټه وجدا ښودل کېږي چې تر څو پاتې فی ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او دا څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پیښې انتقال کړي شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پیښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یو عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پیښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پیښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ، یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري، او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوې کېدل سي، د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پیښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي په تاریخ کې، لرې ماضي کې مړې پیښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د جینو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم دی چې زده کوونکي په یو احساساتي ډول باندې له پیښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبار سول. دا تر ډېره یو متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل سوی دی، د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپله وخت ورکړي چې دوی په خپله تاریخ زده کړه سي، دوی په خپله تاریخ تولید کړی سي، دوی په خپله تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد یې روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده، یا که څه بد څه دینه، دی راوځي عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړی سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغسې یو ماخذ دی، دغسې یو متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي، تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورځي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، یو تاریخي نقل. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور گویشت نومیده. دی په پارون کې میشتو. دی دو ورونو د انګورو او زردالو په حساب امزک سره ویشلې وی. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د گویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه امزکې د اندر وی. د دې دوو ورونو پاړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
هندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو گویخت او بل هندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د هندر او گویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمنګ د خلکو رب النبا او چغه وخت کې دغه عبادت کړه، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې باغې کې وامیان هم شامل دي، د دوی رب النبا اندر، او د کچي قبیلو رب النبا د گویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاوه ورکړه او گویخت ولېګله چې په پارون کې وسید. کله چې گویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي، نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي، گویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. گویخت اندر پسې جنگ تراغه، یو غاټه تیګي د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی، کله چې گویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته ماتې ورکړه او گویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور گویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو گویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د گویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسا وحدت وایي هندر هم یو قوي هیکل شخص و، سختی او غټی تیګې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګې پاړه وړاندې وویل.
دغه کله خصوصا باغ کې لري باغ مخامخ چې وګوري دالته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروی کې ایښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ګیرا او ټول چې موږ شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې وی وی خو خو چې تیرې وې دې ځای نه کړي، نو دې دې ګی الته یو دورما یا د سیو ډنګر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې، نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوندچکی او دا تیرې پاتې کیږي، نو تیرې چې پاتې شي بیا ته تیرې راټولېږي هغه زم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکانډي ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکانډي او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په سیر غټي تیږي لري، همدلته د ناومیدۍ او پخیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دی ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو غوښې ورېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زحمت چې بر په خدای سپارم شدی وي.